مننه سلسله مې باس قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې به واوري چې د چین د بهرنیو چارو وزارت وی نړیوال ټولنې ته خیچې له تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د سولې پروسې سره د مرستې لپاره د پاکستان هڅې ومني. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سر مفتش وی د وسلوالو د حملو زیاتېدو په افغانستان کې شوی پرمختګ له خطر سره مخ کړی دی. په فراه ولایت کې چارواکي وایي د کوچنیانو د ګوزڼې یا پولیو وایروس یې مهار کړی او لږ تر لږه 14,000 کسانو د نړۍ د سوک وهنې د اتل محمد علي د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو مفتش وایي د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتېدو دلته شوی پرمختګ له خطر سره مخ کړی. جان سوبکو پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې هیواد میلیاردونه ډالر د دې هیواد په بیا رغولو لګولي خو د امنیت له خرابېدل به هلته په محدودو سیمو کې شوی پرمختګ هم له خطر سره مخ کړی. د امریکا کانګرس له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې بیا رغونې ته نږدې 113 میلیارد ډالر ورکړي. جان سوب کوای ډیر زیات پیسې په ډیر کوچني هیواد کې تر ډیرې کمې څارنې لاندې لګول شوي. د پوینا اداري فساد او ناسمه اداره په افغانستان کې د امریکا د مرستو د ضایع کېدو لوی عوامل دي. په کابل کې د هند سفیر وایي د بیا رغونې او پانګونې لارې په افغانستان کې د سولې لټینګ سره مرسته کوي. منپریت اوهورا ویل دوی په افغانستان کې د سولې لپاره په مذاکرو کې مستقیم ګډون نه لري خو په افغانانو کې د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ پیدا کولو هڅې کوي. ښاغلی اوهورا پرون د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل دی وایي موږ د زیربنایي پروژو، اقتصاد، بشري منابع او تعلیم په پراختیا کې ډېرې مرستې کوو. دا زموږ په باور د افغانستان د راتلونکي لپاره د امید سمبول او د نیابتي جګړې شک او تردد پیدا کولو ځواب دی. په کابل کې د هند سفیر ټینګار وکړ چې د ستراتیژیکو متحدانو په توګه به د دواړو هیوادونو اړیکې لا زیاته وده وکړي. په فراه ولایت کې چارواکي وایي د کوچنیانو د ګوزڼې یا پولیو وایروس یې وس مهار کړی. د فراه والي اسیف ننګ وایي په دې ولایت کې د ګوزڼ هیڅ نوی پیښه نه ده ثبت کړې. ښاغلی ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د ګوزڼ د محو کولو لپاره د واکسین د ویش څلور دورې په بریالیتوب بشپړې کړې او پنځمه یې روانه ده.
ټول فراه کې چې زمونږ څومره ټارګیټ ماشومان وو په حدود د 1,00,000 - 1,00,000 زمونږ ټارګیټ وو چې دغه ټولو ته ورسېدل. په استثنا د یو کلی چې په بکوا کې پاته شوی ده او یو کلی دوه کلی په ګلستان کې پاته شوي دي. فضا عموما داسې ده چې صریح ممانعت د طالب لخوا تر اوسه د واکسین سره نه ده شوی او همدې خاطره وو چې په یو نیم کال کې زمونږ نوې حادثه په فراه کې نه ده رخصتلې.
دا والی سفرنګ پوینا په فراه کې د کوچنیانو د فلج سلور پیخې مخ کې سب شوي خو دا وایروس کنټرول شوی او د خپلې دوهم مخه یې نیول شوې ده. په ورسره ولایت هرات کې د محصلینو ترمنځ پنخته کې یو محصل وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي. د هرات د والی ویان جلنی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې محصلینو ماښام د قلي اردو په سیمه کې جنګ کړی و. د هرات امنیه قمندانۍ ویلي چې درې مشکوک کسان د پیخې په تور نیول شوي او څېړنې روانې دي. لکتر لگا 14,000 کسانو د نړۍ د سکوهنې د اتل محمد علي د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ. د جنازې لمونځ پرون د امریکا په کنټاکي ایالت کې چې د پکې زیږیدلی او تر سره شول. د جنازې لمونځ د فریډم هال په نوم په هغه سپورتي لوبغالي کې وشو چې محمد علي پکې په 1968 میلادي کال کې د سکوهنې لومړنۍ سیالي ګټلې وه. ټولو خلکو اجازه لرله چې د محمد علي د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړي او د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو خلک ورکړي وو. دا محمد علي کلیم مړی به نن خاورو ته وسپارل شي. د روسیې دفاع وزیر پرون په تهران کې د ایران او سوریې له دفاع وزیرانو سره وکتل. د روسیې دفاع وزارت مرسیال ویلي چې د دریو هیوادونو د دفاع وزیرانو په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې. د ایران دفاع وزیر حسین دی خان ویلي چې درې هیوادونه ژمن دي چې د ټولو تروریستي ګروپونو پر ضد جدي جنګ وکړي. د خان ټینګار کړی چې تورستي ډلو ته د سیاسي ملاتړ او هغوی ته د وسلو د مخنیوي له لارې خپل هدف ته رسیدلی شي. مسکو، تهران او دمشق په سوریه کې هغه ډلو ته چې امریکا، اروپایي ټولنه او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ایتلاف یې منځلاري اپوزیسیون ګڼي تورستي ګروپونه وایي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د جمهوري ریاست لپاره د هیلری کلینټن له کاندیدې ملاتړ اعلان کړ. باراک اوباما پرون د هیلری کلینټن له رقیب ډیموکرات کاندید سندرس سره تر لیدنې وروسته وویل چې هیجاني دی او د کلینټن په ملاتړ په انتخاباتي کمپاین کې د ګډون لپاره شیبې شمیري. هیلری کلینټن د باراک اوباما د دې څرګندونو هرکلی کړی. کلینټن ادعا کړې چې د ولسمشرۍ لپاره یې د ډیموکرات ګوند له لوري د کاندیدۍ حق ګټلی، خو برنی سندرس وایي چې خپل انتخاباتي مبارزې به جاري وساتي. سندرس ویلي چې د ډیموکرات ګوند ملي کنوانسن کې به هم ګډون وکړي چې د جولای په پای کې جوړیږي. د امریکا ډیموکرات ګوند په دې غونډه کې د جمهوري ریاست لپاره خپل وروستی رسمي کاندید معرفي کړی. اوباما پرون د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د کلینټن له رقیب سره هم وکتل. اروپایي مشرانو د ترکیې د ولسمشر رجب طایب اردوغان پر هغه عکس العمل یو وار بیا انتقاد کړی چې د جرمني د پارلمان پر یو وروستي پریکړه لیک څرګند کړی. د جرمني پارلمان په دې وروستیو کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو وژنه عامه وژنه بلل شوې ده. د ترکیې ولسمشر د جرمني د پارلمان پر هغه یولس ترکیې لاستو وکیلانو انتقاد کړی چې د دې پریکړه لیک په پلوي رای ورکړي او ویلي دي چې د دوی وینه چټله ده. د جرمني د پارلمان رئیس نوبرت لامرت پرون ویل تصور نشي کولای چې په یوشتمه پیړۍ کې دی ولسمشر چې په ولسواکه توګه انتخاب شوی وي داسې لکرکی او سپکاوي ډګ واخته یو پارلمان غړو ته په ژبه راوړي. د ترکیې ولسمشر د جرمني د پارلمان غړي پر دې پریکړه لیک د رای ورکولو له کبله بې اصوله بللې او ویلي دي دوی د کوردستان د کارګر ګوند څخه چې ملاتړ کوي چې ترکیه ورسره په جګړه کې ښکیل ده او د ده په وینا د ترهګرو ننګه کوي. د جرمني د پارلمان رئیس ته نظر رد کړی چې ګوندې د پارلمان غړي دي د ترهګرو ملاتړي وسی. دا و خبرنه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیوالې ټولنې ته ښایي چې له تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د پاکستان هڅې ومني. په دې موضوع په ریپورټ سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره مرکه لرو چې وایي د سولې ناره ول افغانستان نه پورته شوی او نور هیوادونه دا اړتیا نه لري چې د سولې پر اهمیت یې خبر کړي. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي او امنیتي کارپوهان وایي په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د خلکو د ژغورنې او مسؤلیت پر ځای په لویو لارو کې له طالبانو سره راکړه ورکړه کوي. په یو بل ریپورت کې به دا واورئ چې په زرګونو اوبخۍ د افغانستان د مشارکت ملي ګوند وایي ایران د خپلو ګټو لپاره په پټه د افغانانو د افغان طالبانو ملاتړ کوي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کړو او د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغون ډرامه له یاده مباسي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي نړیوالې ټولنې ته ښایي چې له تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د پاکستان هڅې ومني. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر څلور اړخیزو مذاکرو ټینګار کړی. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات لري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره په هڅو کې ټول شکل لوري باید د روغې په خاطر د مثبتې فضا په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویندوی هونګ لی پرون څرګنده کړ چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو غړي هیوادونه باید دلته د روغې لپاره د شرایطو د سمولو هڅې وکړي او ټول اړخونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره همکار وي. هونګلی هم دا راستنګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره په مبارزه او د افغانستان له سورې سره د مرستې په خاطر د پاکستان هڅې له پامه ونه غورځوي او وایي مني. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا څرګندونی د پاکستان په بهرنیو چارو کې د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز تر خبرو وروسته راغلی دی. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې 15 کلنه پوځي مبارزه ناکامه شوې او یوازې د سولې مذاکرې بدیل ګڼل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی حضرت عمر زاخلوال د دغو خبرو په جواب کې وایي چې د سولې ژغ افغانانو پخوا پورته کړی او په دې برخه کې له نورو سبق ته اړتیا نه لري. ښاغلی زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان په لویو ښارونو کې د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ موجودیت ته اشاره وکړه. وی ویل
د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیات شي، دا د افغانستان په ګټه ده، مګر د سولې غږ د افغانستان څخه اوچت شوی دی، د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس څخه اوچت شوی دی. مشورې ته مونږ ضرورت نه لرو چې بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده. مونږ په دې خپله پوهېږو چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده.
ښاغلی زاخیلوال څرګنده کړه چې پاکستان باید لږ تر لږه د خپلو ملي ګټو او خپل امنیت لپاره په افغانستان کې له سولې سره عملي مرسته وکړي. د ده په وینا د افغانستان حکومت یوازې له ځانه د دفاع لپاره جنګیږي.
د افغانستان د دفاع جنګ دی، د افغانستان ملي حاکمیت، د افغانستان د خلکو د ګټو څخه د دفاع یو جنګ دی چې مقابله لورو کې متاسفانه دا ډلې په لحاظه د افغانستان د ګټو او د بل طرفه د افغانستان د ګټو د تخریبولو یو جنګ روان دی.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار همدارز ویلي چې هیواد د خپل امنیت لپاره له افغانستان سره د سرحدي سیمو کلکې څارنې ته اړ دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه د وسلوالو طالبانو هغو مشرانو پیدا کړي چې په پاکستان کې په لویو ښارونو لکه کویټه، کراچي او پېښور کې میشتي، له هغه ځایه د جګړې فتوا ورکوي او رهبری کوي، او د دې ستونزې د حل لپاره د پولو ټینګول مرسته نشي کولای.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې په افغانستان کې د ثبات لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې 15 کلنه پوځي مبارزه ناکامه شوې او یوازې د سولې مذاکرې بدیل ګڼل کیږي. عزیز پرون په اسلام آباد کې ویل چې پاکستان باید د خپل امنیت لپاره له پاکستان سره وبخې له افغانستان سره ګډې پولې لنګدي وڅاري او کنټرول ور باندې باید وټینګ کړي. فرشتي جلال زئی په پاکستان کې د افغانستان له سفیر او د ولسمشر له ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې په دې اړه د افغان حکومت دریځ څه دی.
د پولې موضوع په کوم شکل چې دوی وړاندې کوي موږ سره موافق نه یو. موږ ستونزه او واشینی د پاکستان څخه د دې څخه نه ده چې د دې پولونه د پولې لارې د سرحدر راوړي. موږ مسله په عامو شهرونو کې اند د پاکستان د چې د طالبانو مشرتابه د تنسیږي په کوټه شو لکه په خور شو لکه کراچي شو، یو څوک چې دغه رقم جنگ په افغانستان کې روان دي د مشرتابه ته ضرورت لري، د پټو ته ضرورت لري، د تشویق ته ضرورت لري، د تنظیم ته ضرورت لري. تنظیم د سرحدونو کې نه کیږي، سرحدونه په عامو شهرونو کې کیږي. سرحدونه زمونږ د خلکو پولې، زمونږ د خلکو د تګ راتګ لارې دي، د خو اخواته د مشترک قومي خلک راته دي. خصوصا د پاکستان او افغانستان د رابطو د بهتروالي لپاره د خلکو تګ راتګ کې څومره اسانه کیږي دا ګټور دی، نه دا چې په دې کې ستونزه رامنځته شي.
آیا فکر کوي افغانستان څخه د پاکستان امنیت خرابیږي؟
موږ یې برعکس فکر کوم. ولې نه، وخت کې چې په افغانستان کې امنیت خراب وشي سل په سلو کې په پاکستان په امنیت باندې دا تاسو ګزاره ده.
څو ورځې مخکې چې دغه د سرحد لانجا وه، ما په کابل کې د پاکستان د سفارت سره د دوی د سیاسي نماینده سره خبرې وکړې. بیا وروسته د افغانستان حکومت ویل چې موږ د ډیورنډ خط په رسمیت نه پیژنو. آیا تاسو په دې ارتباط دغه خپل خبره مو رسمن د پاکستان حکومت ته کړې ده؟
نه، موږ دغه یو بحث موږ په منځ کې نه دی راغلی. موږ بحث زیات خصوصا په افغانستان کې په روانې جګړې باندې کومه حمایت چې البته حمایوي مراکز چې په دې خواله دي په دې باندې او څلاري چارې لټول کیږي چې په دغه کې د پاکستان رول مضبوط ووسی. هغه کتاب موږ ترمنځ تاسو پوری ډیورنډ مسله مستقیما قطعاً د بحث باندې نه درځي.
د سرتاج عزیز په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان په حکومت کې د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې 15 کاله کوشش وکړ چې له پوځي لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو دوی ویلي چې دوی ناکام سول او اوس یوازینی بدیل مذاکرات دي. آیا تاسو دلته داسې فکر نه کوئ چې پاکستان ډېر په څلور اړخیزو مذاکرو کوشش کوي چې وایي مدعي سستو ګواچو، نو دغسې د پاکستان دلچسپي څه ده؟ تاسو دې ته په څه نظر ګورئ؟
خیر، د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیات شي، دا د افغانستان په ګټه ده، مګر موږ خپله په دې پوهېږو چې سوله د افغانستان لپاره د جنګ څخه بهتره ده. سوله په هغه وخت کې کېدی شي چې دوه خواوې د جنګ د سولې په خبرو باندې راځي. د افغانستان حکومت د سولې لپاره بدون شرایطو، البته په طالبان کې داسې ډلې مشته دي چې دوی ترورېزم بریدونه کړي دي. د 14 اپریل کې حمله چې په کابل کې وشوه، چې په سلګونو کسان بې ګناه شهیدان شو اکثر غریب خلک وو، مګر حتی دوی ته د مذاکراتو دروازې خلاصې کړي. دا په دې معنی ده چې د افغانستان د حکومت سره په خبرو کې ستونزه نشته، مګر طالبانو په متداول توګه باندې صلح حیرت کړې ده. وخت کې چې د جنګ لارې اوسوک انتخابوي، نو حالي عقل د خپل ځان د دفاع حق دا بل لوري باید ولري.
زاخل ول صاحب، د افغانستان حکومت یو ډېره جالبه تجربه وکړه له حزب اسلامي سره د سولې، ولې نو د افغانستان حکومت له دغې تجربې نه، له دغو تاکتیکونو نه چې د حزب اسلامي سره د سولې موافقې ته ځان نږدې کړ، له طالبانو سره په دغه باندې استفاده نه کوي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
خدای دې وکړي چې دا یو مثال وګرځي. ما مخکې دا خبر ته اشاره وکړه، اسلامي خبرې په دې پړاو کې ما شروع کړې. دلته په پاکستان کې د دوی د مشرانو سره بلنه ما وته وکړه، لومړني خبرې هم درته وشوې، بیا همدا انتقال شو کابل ته. په کابل کې دوام په دوه میاشتو کې خبر راټولې شوې.
خو تاسو اوس په پاکستان کې یاست، د طالبانو مشران هم تاسو وایست چې په پاکستان کې دي، نو خدای هم راټول کړي خبرې سره وکړي، څنګه نه شي کولای؟
خیر دا خدای په طالبانو کې دومره ازادي پیدا کړي چې هغه وکولای شي چې هغه د موږ سره تماس ونیولی شي او هغه د موږ سره ناسته وکړی شي. نو متأسفانه مې بیا په ډېر چټک سره موږ وکولای شو چې یو ځای ته ورسېږي سره، مګر په اسلامي کې دغه ازادي وه، دغه استقلالیت پکې و چې کېناسته خبرې وکړي او نتیجې ته ورسېږي. زما امید دا دی چې طالبان هم دغه لار خپله کړي.
دوستانو، په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. دا افغانستان د ملي مشارکت ګوند و ایران د خپلو ګټو لپاره په پټه له افغان طالبانو ملاتړ کوي. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلي پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل، د افغان طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اسناد مخکې هم افغان امنیتي ادارو ته سپارلي، خو چا ورته پاملرنه نه ده کړې. محمد حدیث پردیس له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي مشارکت سیاسي ګوند ایران ته د وسلوالو طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور تک په پټه له دغې ډلې د ایران د همکارۍ خصو بوت بولي. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابلي د پنځمه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال دا وکړه چې د کلونو وړاندې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه ترتیب شوي اسناد امنیتي ارګانونو ته سپارلي وو، خو د ده په خبره هغه مهال دا موضوع دومره جدي ونه ګڼل شوه.
ایرانیا هم طالبان را اکمال میکنه و ما بسیار یاداشتای به ریاست امنیت به تقریبا 8 سال پیش ما دادم.
دی و ایران هم طالبان اکمالوی او ما تقریبا اته کاله پخوا په دی اړه زیات اسناد د ملي امنیت ریاست ته ورکړي وو. هغه مهال یو قهرمان ژورنالیست ما ته دغه اسناد راوړل چې ما بیا دغه اسناد د ملي امنیت ریاست ته ولېګل. هغه مهال خلکو داسې فکر کاوه چې ګواکې نجیب الله کابلی شاید کومه شخصي او خود ولري. خو تاسو ولیدل چې د ملا منصور تګ راتګ ایران ته وو او بالاخره له ایرانه د راستنېدو پر مهال ووژل شو. په ورته وخت کې نجیب الله کابلی وایي چې د افغانستان په نظام کې دننه ځینې کړۍ د یو شمیر بهرنیو هیوادونو ګټو ته ژمن دي. نوموړی دا کوي چې یو شمیر والیان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ځینو بهرنیو کړیو ته جاسوسي کوي، خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره بیا په کلکه دا خبره ردوي چې ګواکې ځینې والیان د بهرنیو ګټو پالي او جاسوسي ورته کوي. د دغې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. آقای منیرا وایي د دوی د دې ادعا په اړه چې ګواکې زموږ ځینې والیان یو شمیر هیوادونو پورې تړلي دي، هره خبره چې له سند پرته مطرح کیږي هغه یوازې ادعا ده او د منلو نه ده. د مشارکت ملي ګوند په داسې حال کې ځینې والیان پر جاسوسۍ تورنوي چې وړاندې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په نظام کې د ځینو هغو کسانو له موجودیت اندېښنه ښوولې وه چې په خبره یې د بهرنیو هیوادونو ګټې پالي. ډاکټر عبدالله د وزیرانو شورا یوې غونډې ته ویلي و که څه هم دغه ستونزه له پخواني نظام څخه پاتې ده، خو د ملي یووالي حکومت په دې برخه کې لازم اقدامات په پام کې لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان به ډېر زر د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس د تقنینی فرمان پر سر اکثر اختلافات حل شوي او د تصویب لپاره به د شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. ولسی جرګه دا اقدام په داسې حال کې کوي چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د هیواد سیاستوال، مدني ټولنې، عام خلک او حکومت تاکید کوي چې ولسی جرګه د ژر تر ژره دا فرمان تصویب کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال سید نعمت الله غفاری د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د جرګې کمیسیونونو پر موضوع له بحثونو وروسته منلې چې د جمهور رئیس تقنینی فرمان دی عمومي غونډې ته وړاندې شي.
فعلا فرمان تقنینی که آمده بود با پارلمان آماده شده برای بحث و رای گیری.
اوس مهال دغه تقنینی فرمان چې ملي شورا ته راغلی و د بحث او رای گیری لپاره آماده شوی او د شنبې د ورځې لپاره د ولسی جرګې د عمومي غونډې په اجنډا کې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په اړه ده شامل شوی دی.
د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس اشرف غنی دا دوهم تقنینی فرمان دی چې د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارل شوی دی. ولسی جرګې تر دې مخکې د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس لومړی فرمان رد کړی و. په دوهم فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د نومولو لپاره د غوراوي د کمیټې په غړو کې یو لړ بدلونونه راوستل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا تاکید کوي چې ولسی جرګه د ژر تر ژره دا فرمان تصویب او حکومت د انتخاباتو لپاره یو اصلاحي میکانیزم جوړ کړي. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده آزادی راډیو ته وویل
مون طرفدار تصویب فرمان هستیم، اما باز هم
مون هم د جمهور رئیس د فرمان د تصویبې دو پلویان یو. خو د انتخاباتي هر فعالیت لپیل کې دو د مخه باید په کاري طرحو، میکانیزم، سیمیزو کارکونکو او سیمیز دفترونو کار وشي.
تیر ورځ د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته د دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست د کاندیدانو د معرفي کولو پر مهال له جرګې وغوښتل چې د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس فرمان تصویب کړي. افغان حکومت د روان لمریز کال د میزان څلرویشتمه د انتخاباتو لپاره اعلان کړی ده. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو ترسره کېدو ته هر اړخیز تدابیر نیولي دي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د ټاکنیزو اصلاحاتو راوستلو لپاره خپل ژمندۍ ثابته کړې ده. د افغانستان حکومت د ټاکنو لپاره دوې کمیټې وټاکلې چې یوه کمیټه یې امنیتي ده، دوهمه مالي کمیټه ده چې هغه له ډونرانو سره کار کوي تر څو د انتخاباتو لپاره مالي منابع پیدا کړي.
پر افغانانو سربیره نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د انتخاباتي نظام پر اصلاحاتو تاکید کوي او وایي چې که په دې نظام کې اصلاحات رامنځته نشي مرستې به ورسره ونه کړي. خلاصه څرګنده نه ده چې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې به د ولسمشر دا فرمان له څه ډول برخلیک سره مخ شي، خو اساسي اندېښنه دا ده چې که ولسی جرګه په دې برخه کې چټک ګام پورته نه کړي په ټاکل شوي وخت به د انتخاباتو ترسره کول له امکانه ووځي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستان اوز مقاگلا آزادی رادیو ناوری د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید د خزینه پولیسو شمیر زیات شي. دا د افغانستان د بشر د حقونو او مدني ټولنې شبکې د پنځشنبې د ورځې د څرګندونو یوه برخه ده. د خان محمد سیند په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
که څه هم د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو تر راوستلو پورې د ځنډ په حالت کې دي، خو په کابل کې ځینې مدني فعالان په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوي. دوی وایي په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوی د پولیسو په لیکو کې د ښځو له شاملېدو سره تړلی دی. د افغانستان د مدني ټولنې او د بشر د حقونو د شبکې غړي احمد زکی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل ښځې نه غواړي چې له سرغړوونکو سره لاس یو کړي، او که شمېر یې د پولیسو په لیکو کې زیات شي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به باوري کړي.
هر میزانی که امنیت
په هر اندازه چې د انتخاباتو امنیت خوندي شي باور لرو چې د ښځو ګډون پکې زیاتېږي. په هر اندازه چې ښځې پکې ګډون وکړي انتخابات شفاف کیږي، او دا هم باید ومنو چې تقلب اکثره د نارینه و لخوا کیږي.
په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د پولیسو په لیکو کې د ښځو پر شاملېدو په داسې حال کې بحثونه کیږي چې اوس مهال د پولیسو په لیکو کې 3000 ښځې پر دندو بوختې دي. د دې شبکې غړي وایي د پولیسو په لیکو کې د ښځو موجودیت نمایشي بڼه لري او په ملي موضوعګانو کې ورته لازمه ونډه نه ورکول کیږي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د جندر د څانګې مسؤول عیدي احمد حکیمی وایي چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو ګډون ته لازمه پاملرنه شوې او په پام کې ده چې په دې لیکو کې د ښځو شمیر له 3000 څخه 15000 ته پورته شي.
وزارت امور داخله به شکل ویژه
د کورنیو چارو وزارت د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه ترتیب کړي دي. ډېره بودیجه او ډېر امکانات یې د ښځو لپاره برابر کړي دي. دا زمینه مو برابره کړي چې د پولیسو په اوو میاشتنیو روزنیزو پروګرامونو کې 15000 ښځینه پولیسو وروزو. دا شمېره به 10000 ته پورته کړو.
د افغانستان د مدني ټولنې او د بشر د حقونو د شبکې غړي وایي چې له خزینه پولیسو څخه یوازې په تالاشۍ او وزارت کې کار اخیستل کیږي، حال دا چې دوی ته باید د نورو پولیسو په څیر د رهبرۍ په مهمو فعالیتونو کې برخه ورکړل شي. افغان چارواکي وایي د حکومت په لوړو پوستونو کې د ښځو ونډه زیاته شوې او لا زیاتولو ته هڅې جاري دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
دوستانو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او نیتي کارپوهان وایي په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د خلکو د ژغورنې او مسؤلیت پر ځای په لویو لارو کې له طالبانو سره معامله کوي. دوی د حکومت غواړي چې په لویو لارو کې د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په لویو لارو کې د مسافرو برمته کول تر بل هر وخت د خلکو او ولسي جرګې اندېښنې راپارولې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دا ډول پیښو تکرار د خلکو پر روان بد اغېز کوي او جدي ستونزې به رامنځته کړي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي خالد پښتون د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک په لویو لارو کې د ناامنۍ لامل د پولیسو د پوستو او طالبانو ترمنځ معامله ګڼي.
څو دلی مسافرینو دا شکایت کړی دی چې موږ نارې ویلي دي، ژړلي مو دي او پوستو ته چې تاسو حداقل خطایي ټکان خو وکړي، چې تاسو حداقل موږ دې د طالبانو د جنجال خلاصو. پوستې هېڅ علاقه نه ښکاره کوي، حتی په اکثرو ځایو کې دا ویل کېږي چې پوستې د طالبانو سره پروتوکول لري.
په لویو لارو کې د ناامنۍ او د مسافرو د برمته کېدو د تازه پیښو څخه په شمال کې له دوو پیښو یادونه کولی شو. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د کندوز تخار پر لویه لاره 40 مسافر له دوو موټرو ښکته کړل او نامعلوم ځای ته یې له ځان سره بوتلل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې د برمته شویو مسافرو ډیری کسان خوشي شوي او یوازې 9 تنه له طالبانو سره بندیان دي. له دې پیښې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په شنې تپي سیمه کې 190 تنه د طالبانو له لورې وتښتول شول چې له ډلې 11 تنه ووژل شول او 8 تنه لا هم له طالبانو سره دي. څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره هم د یرغمل بېلابېلې پیښې وشوې چې ځینې مسافرین آن پکې ووژل شول. دغو پیښو ته په کتو امنیتي کارپوهان کمزوری مدیریت، فساد او د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي په لویو لارو کې د ناامنۍ لامل بولي. پوځي کارپوه جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د پیښور شورا په شمال کې د لویو لارو د ناامنۍ کېدو هڅې کوي. دوی وایي د افغانستان په شمالي سیمو کې پاکستان د طالبانو 15000 کسیز ځواک د بدخشان په بیلابیلو حوزو او سیمو کې ځای پر ځای کړی او ملاتړ کوي چې یو هدف یې د لویو لارو د امنیتي وضعیت تهدید دی. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کوي چې وضعیت په لویو لارو کې ښه شي او په دې برخه کې تازه اقدامات هم کړي دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي دای وی په لوی لارو کې د ډیرو پوسټو جوړول او دوامدار غزمی هغه څه دي چې ټاکل شوی ډیر شي. د تیر وخت په پرتله د هغه حلیزل دي چې د سره باد دښمن د هر ډول تهدید او رانکاریو مخاوني ول شي. پوځي کارپو جاوید کوهستاني وایي چې طالبان غواړي لیوی خوا په لوی لارو کې دولتي کارکونکو او پیژنیا انتقام واخلي او لبل پلوا د لوی لارو امنیت ګډوډ کړي. خغلی کوهستاني وایي چې امنیتي بنسټونه باید د لوی لارو په غیسمنو سیمو کې نورې پوسټې هم جوړ کړي او په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي لا زیاته کړي.
خبریاست تیرونه په سویس کې د ریلارې تر ټولو اوږد تونل پرانستل شو. ورسره په یو وخت چین وویل چې د نړۍ تر ټولو اوږد شیشهیي پولې جوړ کړی دی. دا پل 393 متره اوږد او لمځکې 300 متره لوړ دی. په یو وخت پر دغه پل 800 تنه تللی شي، خو لا هم خلک اجازه نه لري چې پر دغه پل تګ راتګ وکړي. د جولای په میاشت کې به پرانستل شي ځکه چې اوس په چین کې د بارانونو موسم دی.
د دغه پله جوړونکي وایي چې شاوخوا سل ځلې په بری ازمویلی دی څو خوندیتوب یې ثابت شي او څرګند شي چې 800 تنه پلی په یو وخت پرې تللی شي. دا پل د موټرونو او نقلیه وسایلو لپاره نه دی. د نړۍ په ګڼو ښارونو کې شیشه یي پلونه شته، خو دا یو د دې لپاره د توجه وړ دی چې تر نورو اوږد دی. د دغه پل جوړونکي وایي چې د باد، باران، د هوا د تودوخې او ټکان چې ممکن د زلزلې له کبله پیښ شي ازموینې پر دغه پله کړي او له ټولو کامیاب راوتلی دی.
او سم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش وایي د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتېدو په دې هیواد کې شبه پرمختګ له خطر سره مخ کړي. په کابل کې د هند سفیر وایي د بیا رغونې او پانګونې لارې په افغانستان کې د سولې ټینګښت سره مرسته کوي. په فراه کې چارواکي وایي د کوچنیانو د ګوزڼ یا پولیو وایرس مهار کړی دی. لږ تر لږه 14,000 کسانو د نړۍ د سوکوهنې د اتل محمد علي د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د جمهور ریاست لپاره د هیلری کلینټن له کاندیدې خپل ملاتړ اعلان کړ. او اروپایی مشرانو د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هغه عکس العمل یو وار بیا انتقاد کړی چې د جرمني د پارلمان پر یو وروستي پریکړه کې څرګند کړی دی. دوستانو، که تاسو غواړئ په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او خبری مطالبه تفصیل ولولئ، ازادي رادیو ډاټ کام زموږ ویب پاڼه ته ورتللی شئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. عموما دا مهال موږ ډراما خبرو، یو کلی زر غږونه ډراما وړاندې کیږي. له ادمه باسي چې وروسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع د کابل په استودیو کې له میلمه سره بحث لري. یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
سلامونه او نیکی هیلې درنو اوریدونکو، د یو کلی زر غږونه ډرامې له څو برخو را پدې خوا مو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلې ټولنې د رنگ رنگ ستونزو له ډلې نه ډرامې ته د یتیمانو د حقوقو موضوع وټاکله. د دې موضوع له ټاکلو نه هدف دا دی چې دا لویه ستونزه چې زموږ راتلونکی نسل پکې زیانمن کیږي او د انسانانو حقوق پکې تلف کیږي لمنځه ولاړ سي، او همدې هدف ته ستاسو د نظریاتو او وړاندیزونو په مټ لاسه رسیدلی سو. اوس د ډرامې د بلې برخې د اورېدو وخت را رسیدلی. راځئ په دې برخه کې پوه سو چې آیا د کلي مشرانو ته د جاناغا دا ستونزه چې پسته جایداد کې بے برخې وي ستونزه ښکاري او که نه. له بلې به هم ځان خبر کړو چې نفیسه له څه ستونزې سره مخ ده.
د خدای بخلی بیا ولاړ دی. نن څومره ناوخته شوه، دا څومره جنجالي کار دی. خدای دې وکړي چې نن اخره ورځي.
غلامه، دا ښځه وینې؟
او دا د غوث الدین ښځه ده. فکر کوم چې کار پسې ګرځي.
دا څو ورځې کېږي چې دا ښځه وینم، کله د مکتب خواته ځي او کله بلې خواته.
او نه پوهېږم چې دا ښځه له شرقه راغلې که له غربه چې کار پسې ګرځي. دونم ځان سره نه وایي چې دا خو کلی دی.
خدای څه وکړم د دې خلکو سره. دې سړي خو هغه ورځ هم خبرې کولې، نه نه پرون یو اوس دوه شول.
ما خو تر اوسه په کلي کې داسې ښځه نه وه لیدلې. څنګه چې خاوند اجازه ورکوي
داسې ښځې ته خو خاوند یې څه نشي ویلی.
او د دوی خاوندان هم خپلې ښځې کار ته لیږي.
مخکې له دې چې نور څه ووایي، زه مې باید لاره بدله کړم. د دلاور خان د باغ له لارې باید لاړه شم. شکر خدای چې رنګونه ورک شول. دا څه بلا خبر جن خلک ول.
وی نفیسې، څنګه سر روانه یې؟ خیریت خوبه یې؟ څنګه دې رنګ الوتی؟ څه خبره ده؟ هیڅ نه، لکه راباندې ناوخته شوه. دومره مې کته او پورته منډې وکړې چې بیخي ستړی شوم.
راځه دلته لږ دمه جوړه کړه، بیا لاړه شه.
رښتیا چیرته تللې وې؟ نه نه کښېنم، خیر اوسې. ځم چې خاوند مې ښه نه دی. مکتب ته تللې وم، کارونه مې پاتې ول.
شکر چې کارونه دې خلاص شول، ډېره خوشحاله شوم.
دغه دې خورې، ته به زموږ په کلي کې اوله ښځه یې چې کار وکړې او له خیره معلمه شې.
وروسته له دې به هرې ښځې چې درس ویلی وي د کار کولو جرات به وکړي.
په خدای ډېره سخته ده چې دې کلي کې څوک د کار کولو جرات وکړي.
رښتیا وایې نفیسې، نازیه بیچاره چې کوم کوم کار کوي خلک څومره خبرې ورپسې کوي.
خو زه د خلکو د خبرو په کیسه کې نه یمه، خپل کار می کوم او یو مړی حلاله ډوډۍ می خپل اولادو ته پیدا کوم.
ښه کوې، ولې به د خلکو خبرو پسې ګرځو؟ کار کول خو د ښځې هنر حق دی.
ځه په دې لښتي کې لږ مخه او لاس پرېمینځه چې لږې تازه شي.
ښه،
دا څه ګنده نه ریبئ لکه چې پیرکي پخوئ که څنګه؟
هو نفیسې، د نایم د ګندنې پیرکي ډېر خوښېږي.
ګندنه هم رسېدلې وه، غرمه به یو څو پیرکي پاخه کړو.
ښه، لاړشه جان موشه.
زه به هم لاړه شم چې ناوخته شوه.
غرمه له موږ سره پاتې سه نفیسې.
خیر اوسې شفیقې، ځم چې بچې به مې له مکتبه راغلي وږې دي، یو شی ورته تیار کړم.
نفیسې، دا ترکاري مې تا ته راوړې بله، دا هم درسره واخله.
وې، ژوندی اوسې شفیقې. خیر اوسې.
جان آغا، څنګه د دیوال تر څنګه داسې خپه ناستې؟
څه وکړم وروره، زړه مې بیخي له کوره تور شوی. ته چېرته تللی وې؟
زه ښار ته تللی وم، کور ته مې لږه سودا راوړه.
زما زړه خو بیخي له ژونده تور شوی. ملنګ کاکا مې دومره په هره خبره کې راته پکارېږي چې توبه.
جان آغا، دومره زر مه مایوسه کېږه، ما هم لکه تا غوندې ډېرې سختې ورځې تېرې کړې.
وروره، زموږ ژوند ډېر تریخ دی. خور او ورور مې ډېر خواروزار دي.
ولې به خواروزار وي؟ هغه ورځ مولوي صاحب وویل چې له پلاره تاسو ته ځمکه پاتې ده، اخ دې ورنه وغواړه. کاکا دې خو کوم احسان در باندې نه کوي.
ته څه فکر کوې چې ملنګ کاکا مې دا ومني چې زه مې حق ترېنه وغواړم؟
ولې به یې نه مني، دا خو ستا خپل حق دی.
والله خیر اوسې ګل ماما، ده چې پوه دې کړم.
هو وروره، نه خوښېږي چې کور کې هم ورسره اوسېږې او نه دې حق بیلوي.
زه به ورسره خبرې وکړم، انشاءالله چې وبه یې ومني.
حتماً ورته ووایه، نه دې اندېښنو نه به خلاص شي.
خیر اوسې ګل ماما، ده وروره
خپل حق دې دی، څوک خو خیرات نه درکوي.
هو والله رښتیا ده وویل ګل ماما ده.
عبدالله زویا، لاسونه دې په صابون پرېمینځه چې ډوډۍ تیاره ده. ورور ته دې هم غږ وکړه.
ښه مورې.
آفرین زویا، ژر شه چې ډوډۍ یخېږي.
څه شی دې پخ کړې مورې؟
هماغه شی چې ستا خوښېږي.
بې شکه مورې، لوبیا دې پخ کړې.
څه وشو ښځې، لکه چې څه شی دې مات کې؟
نه، څه شی مات شوي نه دي، څمڅه مې له لاسه وغورځېده.
ډوډۍ تیاره که کنه؟ ډېر وږي یو، لږ زر کوه، نن له مکتب نه هم نه وخته راغلی.
ډوډۍ تیاره ده، ودرېږه چې دا ترکاري پرېمینځم، راوړې مې. دا هلکان څه بلا دي، هر شی د لارې په سر ږدي، نږدې وو چې وغورځېږم.
نن دې فکر په ځای نه دی او ښځې، څه خبره ده؟
هېڅ خبره هم نشته، لږ مې سر خوږېږي، دوا وخورم ښه کېږم.
ته ما ته وایې چې په خپل سر دوا مه خوره، اوس ته په خپل سر وایې چې دوا خورم.
هو، په خپل سر دوا خوړل ښه نه وي، ډوډۍ چې وخورم ښه کېږم.
او ښځې، دا ترکاري دې د کومه کړه؟ لکه چې ته په خپله دوکان ته ورپسې تللې وې.
نه، دا مې له دوکانه اخیستې نه ده، د دلاور خان د باغ له لارې تېرېدم. شفقه او زرمینه مې ولیدلې، هغوی خپل ځان ته ترکاري شکوله، ما ته یې راکړه.
ته ولې د دلاور خان د باغ له لارې راغلې؟ خلک له لنډې لارې نه راځي، ته په خپله لار اوږدوې.
د عبدالله پلاره، هغه لاره کې ونې ډېرې دي، سیوری دی، ځکه له هغې لارې راغلم.
کومه خبره خو به رانه نه پټوې؟
نه، ولې به خبره درنه پټوم. هغه دی، لاړم د معرف ریاست ته، ورقې مې بېرته مکتب ته راوړې.
ښه ورځه، ډوډۍ را وباسه.
مولوی صاحب، ته دا هندوانه در واخله، ډېره خوږه ده.
نه خورم ای خدای داده، تاغه بل قبره دی خوږه.
نه در واخله.
خیر وسی.
خدای داده، ته دا قاشق او پنجه مولوی صاحب ته ورنږدې که.
ښه په سترګو ملک صاحب، ما در واخله.
خیر وسی خدای داده.
اکرم خانه، باغ کې د نام خدای ډېره ښایسته کوټه جوړه کړې ده.
خدای داد دے ورورا، گرمائی کے خود ورور زائے ہم دلتا دائے.
ملک صاحب، پلار میں دے گرمائی طاقت نہ لری، دے بدمشا پا گرمائی کے دا زائے پا اجارہ نہیں ولی.
حق دے خدای داد اسوے، دے نور خلق پا حق ویچ دعوا نہ دا کری، تلک نور اندوانام را دیخوا کا کخمان دا وروا.
در واخلا ملک صاحب، نوش جانی کا حق دے ہوئے جان آغا را پیاد سو، چوتی بدمش آغا غواری چل ملنگ نخپل حق بیل کی.
خکوی حقی ده، دا خوشحریت ور تور کرده، هم دست ده مولوی صاحب.
بلکل هم دست ده اکرم خانه، پا قرآن کی راغیلی چیزا برتا دا ترجمه وایده، یعنی مال تا منک دیکی گی، مگر پا خطریقه چه ده آغی پا خیر او صلاوی او که ملنگ دا غوی حق ورنکی دا لوی ظلم ده.
ولی بای نور کری، آقا خود تخیرات دی نگواری، اخپل حق جو گواری.
خدای پاک دی یتیمانو دا مال ور کولو پا حق نویلی، چه دی یتیمانو مال ور تا ورکی او دا خپل مال سره می اوزایوی او می بدلوی، چه دا عظیم گناه ده.
مولوی صاحب، من باید لملنگ سر خبری وکو، که دا هیچ آقا پو نوی پو وی کو.
سانگه نپویگی، خب پویگی، زودی بدمش آس زان تیر راوی.
زم یه وقت نپویدم، ده خپل وریری حق می نور کهو، بیا ورسته چی مولوی صاحب را تویل پوشم او ده اقی حق می ور تور کهو.
حضرت بدمش وریری دیم چی تر تو خپل اقی وانه خیسته حرام اکیه ننسته.
خشو آقا ده حق حق دار توره سیده، ده چا غاره هم بنده نشوه.
خبری مکولی اندوانه هم دست پات شو، اتاش در واخلی ملک صاحب مولوی صاحب دا.
خیر ویسی، خیر ویسی، خدای دادل دی اندوانه سر دی دیر خواگه دا.
نوشی جان لیشه مولوی صاحب.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلام، او د جمعې ورځ مو نیکمرغه. په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت به مو په زغم او عبادتو کې تیریږي. تر 9 بجو پورې زما یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ احترامات ومنئ. مونږ تیره اونۍ د هزار او ازیت پاړه وغږیدو. د بشري حقوقو کمیسیون له قوله دا کار په ټوله معنا بند او په دې اړه د قانون ماده موجوده دي. دا اونۍ د تاوتریخوالي پاړه غږیږو، او دا چې تاوتریخوالي څه شی دي. د بشري ټولنې په تاریخ کې تاوتریخوالي د انساني ټولنیز جوړښت سره سم راپیل شوی دی. په عامه اصطلاح ظلم، تیری، تجاوز، د حقونو غصب او د یو چا حق خوړل تاوتریخوالی شمارو، چې ډیر وخت دا ظلم پر عاجزو او کمزورو کسانو کیږي. خو په ټوله کې د بشري حقونو بنسټونه تاوتریخوالی څه ډول تعریفوي، او په افغانستان کې د هغې ګراف په کوم ځای کې ده؟ دا موضوع د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له مشر ښاغلي لالګل لال سره څېړو. ښاغلی لال صاحب، ډېر زیات په خیر راغلی چې زموږ بلنه منلی، ستړي مشي.
مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې درنو اوریدونکو ته
تعریف ووم کو. په ټوله کې بشری حقوقو بنسټونه تاسو دلته کار کوي، په افغانستان کې تاوتریخوالی څه ډول تعریفولی شو؟
د لکه څنګه چې تاسو خپله مقدمه کې د تاوتریخوالي تعریف وکړلو، یقینا څه برخې همدغه دي، خو په دې اړوند باندې مختلف تعریفونه شتون لري. تاوتریخوالی اصلا په دوه ډوله باندې دی. یو هغه تاوتریخوالی دی چې هغه فزیکي تاوتریخوالی دی چې په هغې کې وهل، ټکول، اسکنجا، نور ورته دغسې بلکې راځي. او یو رواني تاوتریخوالی دی چې هغه مثلا د هغې د هغه چا پر وړاندې باندې مثلا غیبت کول، یا د هغې معنوي حیثیت ته صدمه رسول، یا توهین کول، یا تحقیرول، یا نور دغسې مسایل دي چې هغه په غیر مستقیم یا په دې دویم ډول کې د تاوتریخوالی راځي.
په مجموع کې کوم ډول تاوتریخوالی ډېر زیان لیدونکی دی؟ تبن چې وهل، ټکول پکې وي، اما په افغاني ټولنه کې ممکن ډېر ماشومان، ښځې دا بیا له روحي فشار سره مخ وي، دا خپل هم یو ډول زمینه بل څه ته برابروي.
یقینا چې زموږ ټولنه ډېر ستونزې لري. چې لومړی خدا دې چې ګورو مونږ په هیواد کې د امن مسله ده، دغه څنګه چې د انساني ژوند دپاره د دغه ټولو غمیزو نه د خلاصي دپاره چې کوم ماحول پکار دی، کوم محیط پکار دی، هغه زمونږ په ټولنه کې متاسفانه نشته دی. او زمونږ که ماشومان دي، که په ځانګړې توګه باندې ښځې دي او که نارینه دي، هغه ټول دغه ستونزو سره لاس په ګریوان باندې دي. نو په دې اساس باندې زمونږ دغه تاوتریخوالی چې دی په ټولنه کې، دا په خپله دغه جنګونه چې دي او دغه وژنې چې دي، قتلونه چې دي، دا په خپله باندې یو ډول تاوتریخوالی دی. د دې په ځنګ کې که بیا مونږ مثلا مشخصو قشرونو د ټولنې ته لاړ شو چې هغه ماشومان او ښځې دي، د هغې پر وړاندې باندې متاسفانه تاوتریخوالی تر ټولو زیات، ځکه دی چې دا د ټولو نه هغه ضعیفه عنصر د ټولنې دي. مثلا د ښځو تاوتریخوالی چې دی، هغه که مونږ وګورو په خپله باندې دا تاوتریخوالی داسې نه دی چې تاوتریخوالی د نر د خوانه د ښځو په مقابل کې کېږي، دا هم شتون لري. خو ولې ځینې وختونه، ډېری وختونه داسې دي چې تاوتریخوالی د ښځې نه پر وړاندې د ښځې په مقابل کې.
دا چې بیلګې څه دي، تاسو رات منصب دي، ارقام څومره دي، بیا راځو تاسو ته یو اوریدونکی اخلو. قاري صاحب پښتون زموږ سره اړیکه نیول لومړنی اوریدونکی دی، ډېر زیات په خیر راغلی قاري صاحب پښتون.
بله محترم صدران صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته.
مهرباني.
او تاسو درانه مېلمه ته لال سر ته سلام، د مبارکي روژې د شروع مبارکي درته وایم. تاوتریخوالی په باره کې یو دینی نظر لرم که اجازه.
او مهرباني، اورو یې درسره.
بله زدران صاحب، اصلا تاوتریخوالی څه شی ته وایي؟ هغه تاسو په خپل مقدمه کې وویل، خبره دا ده چې دا تاوتریخوالی چې آدم علیه الصلوۃ والسلام پیدا شو، دا تاوتریخوالی اصلا د عادل او د قادر نه شروع شو. که تاسو اول صدر ته صدر اسلام ته مستش توجه وکړو، په اسلام کې په دې دنیا کې دا دوبه وجمه نه وو، دا دوبه وجمه د دغه څه چې انسانانو د پرمخ خدای پرمځکه باندې خوشنط شروع کړي، او ویني څه شی ته تجاوزونه وسو، سرقتونه وسو، کوته طریقې وسو، او دا رواجات او خرافات ما بیان تراله. نو هغه و چې دا خوشنط ما بیان تراله، دا هغه و چې دا دغه دوبه وجمه پیدا شو، دا د انسانانو د ګناه پیدا شوی دی. او بله خبره دا ده چې تاوتریخوالی اصلا ودغه ته ویل کېږي چې د یتیم حق نه ورکول، د ښځې سادهغې حق اخیستل، حق نه ورکول، پیغله په بد کې ورکول، دا په خپل هم په تاوتریخوالو کې راځي. او بله خبره مې دا ده چې ستاسو ته مېلمه شوې یوه پوښتنه ده، محترم لالګل لال صاحب، څنګه کېدلی شي چې د تاوتریخوالو مخ ونیسو؟ څنګه باید آګاهي ورکړو؟ اوس خلک په دغه نه پوهېږي، موږ ته داسې ژوند کوو چې بېسلیمه معاشره ده، بېسواده معاشره ده، خصوصا هغه کسان چې په دښتو په کلو په دیاتو کې اوسېږي. څنګه کېدلی شي چې دغه
د دې لابلو تاوتریخوالي په تېره پاره کې چې افغانان ورسره مخ دي، د هغې مخه ونیول شي؟ ډېره زیاته مهرباني قرص پښتون، ستاسو نظر هم خپور شو او پوښتنه مو واخیسته. یو بل اوریدونکی اخلو. بلې مهرباني، ستاسو اړیکه هم زموږ سره وصل دی، خبرې وکړئ. بلې که خبرې وکړئ چې وخت ضایع نه شي د خپرونې. مهرباني، زموږ غږ اورئ؟ اوریدونکي اړیکه وصل ده خو خبرې نه کوي. که غږ وکړو ښه ده، که نه بل اړیکه اخلو. بل اړیکه اخلو. بلې مهرباني، خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر بخیر راغلی. ستړي مشي د تاوتریخوالي په موضوع خبرې کوو. ازادي راډیو ده
کارکنه او نتای سره په تماس کې ما
نومو
نوم عزیز خان.
عزیز خان مهرباني اتمن خبرونه دې پایله اوریدلې ده.
او کوشش دا خبرې چې ما لګو واوري کنه د ما په فکر باندې د بشر د حقوقو پر رابطه باندې د بشر د حقوقو دغه کوم مدعیان چې د غربیان دي که څوک دي دا د بشر حقوقو ته د غصبولو دپاره لار هواروي نه د دې دپاره چې د بشر حقوق اعاده کړي. او دا ځکه ټولنه داسې ټولنه نه ده لکه یوه غربي ټولنه. که موږ چېرته په یوه منځکه کې غنم کوو نو هغه د منځکې مزاج دپاره جوړوو.
بلې عزیز خان.
او که چېرته په یوه منځکه کې شولې کړو نو د هغې منځکې مزاج به د شولو دپاره کوو.
بلې عزیز خان، تاسو زمینه باندې خبرې کوئ که پوښتنه زه نه کوم. موږ هغه ډېرو غټو موضوعاتو باندې هم نه غږېږو. که تاوتریخوالی دې ته وویل شي د یتیمانو حقونه نه ورکول یا د ښځو سره په کور کې ظلم کول، د ښځو په وړاندې چې ښځې ظلم کوي یا نارینه کې، په دې اړه که وغږېږو. په افغانستان کې چون دا موضوعات له ټولنې پیلېږي، واړه واړه بیا وروسته غټېږي، په دې اړه باندې ستاسو نظر راکړئ.
نو دا خو څرګنده ده چې اوس موږ ګورو نن سبا خلکو له اسلام نه بغاوت کړی ده، د ښځو په رابطه باندې زیاتی کېږي، داسې کور به نه وي
ماشومانتقریباً
په سلو کې په پنځوسو کې چې دا زیاتی نه کېږي، د دې زیاتي د مخنیوي دپاره تر څو له ټولو نه مهم امن ده. کله چې امن راغ نو ښځه م هغه مرجې ته تلای شي چې هغلته دا خپل حقوق غوښتلی شي. نن سبا خو امن نشته، د دې وجې نه دا حقوق د ښځو کېږي، د ماشومانو هم غصب کېږي. او یو جنګ سالار ته یو زورواکي ته څوک دا نه شي ویلی چې تاسې دا کار ولې کړی ده. امن نشته، امن راشي دا کارونه به لاول لاول د دې دپاره امن ضروري ده.
ډېره زیاته مهرباني له کارتنو نه ستاسو نظر و عزیز خان زموږ سره اوریدونکي. او ډېره زیاته مهرباني. درنو اوریدونکو کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ. لال صاحب، د څو اوریدونکو ځینې اندېښنې وې او یو اوریدونکو پوښتنه هم درلودله. مهرباني.
د قاری صاحب پښتون ته زه هم خپل سلامونه ډالۍ کوم. یقینا هغه هم په خپله نظر کې ښه موضوعات ته اشاره وکړله او دا چې څنګه موږ د تاوتریخوالي مخنیوی کولی شو. زه فکر کوم چې زموږ ټولنه خو د سواد او د آگاهۍ د کچې نه، د خبرتیا د کچې نه په ډېره ټیټه سطح کې قرار لري. او په دې اړوند باندې څنګه چې زموږ ټولنه یو قبایلي یا مذهبي ټولنه ده، نو په دې کې د علماو رول چې دی هغه تر ټولو ډېر عمده دی او زیات دی. نو علما کولی شي لکه بل رول غوښتل چې داسې اشاره وکړي چې د غرب د بشر حقونه او یا زموږ حقونه، یعنې موږ یو اسلامي ټولنه یو، نو په دې خاطر زموږ د هغې سره دغه د بشري حقونو په موضوعاتو باندې یو فرق موجود دی. یقینا موږ هغه حقونه چې اسلام انسان ته ورکړي دي، بشریت ته ورکړي، دا په هیڅ ادیانو کې او په هیڅ نور مذاهبو کې شته دی.
لومړی بحث هم باید پام دی وشي.
او نو کله چې اسلام راغی دی دنیا ته او محمد صلی الله علیه وسلم او زمونږ پاک مقدس دین اولنې دین و چې هغه د دغه ټولو بشری ناخوالو پر وړاندې باندې کلکه مبارزه وکړه. هغه بشری غمیزي او ناخوالې چې د اسلام نه وړاندې وي، هغه بیا وروسته د اسلام د حضور نه وروسته بیا هغه ټولې د منځه لاړلې. نو که چېرته موږ راشو په هماغه سلسله باندې چې اسلامي حقونه چې هغه موږ ته په اسلام کې راکړل شوي دي او موږ په هغې باندې قناعت وکړو او د هغې دپاره کار وکړو، او هغه چې څوک تر پښو لاندې کوي او هغه د هغه سرغړوونکي لاس ونیسو یا په خوله باندې منی کړو او یا اکلن هغه په دې باندې وپوهو چې دا کار ښه کار نه دی، نو موږ همدغه اسلامي حقونه چې خوندي وساتو. زه فکر کوم چې دا به یو داسې بېلګه په نړۍ کې وي چې هیڅ پیدا نشي. خو متاسفانه زموږ خلک د همدغه اسلامي حقونو نه آګاهي نه لري، همدغه تر پښو لاندې کوي،
د غربیانو سره تشبیه کوي، که چیرې بحث پکې کوي،
که هر څوک مثلا د بشر د حقونو نوم څوک اخلي یا د هغې مدافع کیږي، نو دلته داسې فکر خلک کوي چې دا د غرب د بشر د حقونو خبره دوی کوي. نه، د غرب د بشر د حقونو خبره نه، زموږ ښځې هغه د غربیانو په اصطلاح باندې چې کوم حقونه دي، نه هغه غواړي او نه هغه خلک چې د بشر د حقونو دپاره کار کوي. شته دی په دې فعالینو کې یا په دې ټولنه کې هر قسم ته خلک پیدا کیږي، ځینې به داسې چې هغه په هغې نظر باندې وي، خو ډېری داسې دي چې مونږ یو اسلامي قانون لرو او مونږ د ټولو نه غټ قانون چې د هغه اسلام دی، په هغې کې مونږ غواړو چې د بشر حقونو او د تاوتریخوالي پر وړاندې چې کوم مبارزه ده هغې ته ملا وتړو او تر څو پورې دغه تاوتریخوالي په خپله ټولنه کې د منځه یوسو.
لکه بیلګې په ډول مونږ ویل چې یتیمانو حقونه، د ښځو په وړاندې ښځو ظلم زیاتی، دا په ټولنه کې ډېر عام دي.
دا په ټولنه کې ډېر عام دي. ګوره، په ټولنه کې که مونږ لاړ شو، ښځه اوس که چېرته زمونږ یو ښځه یي هغه اولاد نه راوړي، نو بیا مونږ د هغې په مقابل کې تاوتریخوالی کوو. حال دا چې هغه هر څه د الله تعالی د طرف نه دي، نو ولې د هغې پر وړاندې باندې دومره تاوتریخوالی وشي؟ د دې په خوا کې نورې داسې بیلګې شته چې هغه اصلا اسلام اجازه نه ورکوي او زمونږ خلک یا زمونږ ټولنه هغه تاوتریخوالی باندې لاس
پورې. بله، لاسې به اوریدونکي اخلو، منتظر پات شو. فکر کوم سمیع الله حلیمی تندر دی له پکتیا نه زمونږ سره اړیکه نیولې دی، همې زمونږ خپرونې اوري، نظر پرېږدي. تندر صاحب ډېر پخیر راغلی، مهرباني.
هلو، السلام علیکم. یوسف خان زدرن صاحب تا سلامونه وړاندې کوم، ګران میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. د ډېر ټول اوریدونکي سلام. موضوع خپل موضوع هدایت او تاوتریخوالی په واره کې به زه دومره ووایم چې دا تاوتریخوالی چې کوم رامنځته کېږي، دا اکثره جنوبي ولایتونو کې هم زیات دي، بې سواده له امله کېږي، د کورنۍ بې سواده وي، د بې سواده له امله ترسره کېږي. بلې، حکومت دې دا زمینه برابره کړي تر څو ولایتونو خپل سیمې کې تاوتریخوالی لپاره دې زمینه برابره کړي تر څو تاوتریخوالی مخه ونیول شي.
بلې، تندر صاحب، یو پوښتنه در څخه وکړم. تاسو په پکتیا کې د کوم ډول تاوتریخوالی څخه ډېر ځورېږئ؟ هلته کومه موضوع ډېره عامه ده؟ ښه، د اوریدونکو اړیکه شلیدلې. یو بل اوریدونکی اخلو، همدا پوښتنه به هم ورڅخه وکړو چې دی له کوم ځای نه دی، حتما ولایت به بدل وي. بلې، زمونږ خپرونه اوري، غږ مو زمونږ سره وصل دی، مهرباني.
علیکم السلام، زه درنګ شرکت خدم کوم او ټول کار کوم. څنګه څنګه دې ته راځو؟ دا نه مې مته سره کوم مشکل هرته کې کوم لري تر شرط خلک نو سي
ډیر په خیر راغلی، مهرباني. د تاوتریخوالی په موضوع غږیږو، ستاسو اړیکه هم فکر کوم وشلې ده. مننه چې اړیکه نیسئ. اورئ خپرونه 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېرې ته راته غږیز پیغامونه هم پرېښی شئ. لال صاحب، تاسو ته راځو بیرته. تاوتریخوالی ځینې بېلګې مو وویلې، په افغانستان کې دا اندازه څومره ډېره شوې ده، څومره کمه شوې ده؟ دا هڅې چې روانې دي، رسنیو روانې کړي، دیني عالمانو وخت نا وخت غږ پورته کړی ده.
دا په موږ په څو ډولونو باندې ویشلی وو. هغه مناطق چې هغه لري پرتې منطقې دي، هغې کې د سواد کچه، هغې کې د امن کچه، هغې کې د قانون د حاکمیت کچه، هغې کې د خلکو د بشري حقونو د آگاهۍ کچه چې ټیټه ده، هلته تاوتریخوالی په هره نوه باندې چې وي هغه هلته ډېر زیات دی. په هغه ساحو کې چې مثلا مرکزي ساحې دي، دلته علم پرمختللی دی، دلته خلک زده کړې کړي دي، په دا 15 کلونو کې ډېر پرمختللي دي، پرمختګ یې کړی دی. په دې ځای کې موږ بیا د تاوتریخوالی کچه چې د هغه کمه وینو. خو بیا هم چې ګورو په هیواد کې د ټولو نه غټه ستونزه چې ټول دوستان ورته اشاره کوي چې هغه د امن مسله ده، جنګونه دي. نو په جنګونو کې طبیعي ده چې هلته به تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او هلته د جنګونو په وخت کې موږ د ښو کړنو یا د ښه کارونو تمه نه شو کولی. نو هلته همیشه هر قسم تاوتریخوالی، فزیکي تاوتریخوالی او غیر فزیکي تاوتریخوالی په کلي معنا باندې پیښیږي او رامنځته کیږي. نو په هغه ساحو کې چې هلته جنګونه زیات دي، هلته همدغه تاوتریخوالی پیښې زیاتې دي. په هغه ځای کې چې امن دی، هلته بیا د تاوتریخوالی پیښې کمې دي. د بلې خوا نه چې هغه خلکو آگاهي پیدا کړې ده چې مثلا د هغې حقونه تر پښو لاندې کېږي یا د هغې پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي، هغې بیا هغه مربوطه ارګانونو ته مراجعه کوي، هغه لارې چارې بیا ګوري چې څنګه هغې ته مراجعه وکړي او په څه شکل باندې خپل هغه تاوتریخوالی چې دوی پر وړاندې باندې شوی دی، د هغې څنګه غوښتنه وکړي د هغې ارګانونو تر څو پورې د هغې هغه شکایت تر رسیدګي وشي.
نړیوال میثاقونه موجود دي، د هر څه پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. د افغانستان قوانین شته فکر کوي څومره کچيري څوک محکمې ته ځي یا موضوع رسمي کیږي څومره عاملین د توتريخوالو ته جزا رسیږي سزا رسیږي
یقینا چې په دې اړوند باندې نړیوال مساکونه او ملګرو ملتونو ډېر قوي سندونه شتون لري موجود دي او د دې په څنګ کې کله چې څوک محکمې ته ځي او په ځانګړي توګه چې زمونږ خزي محکمو ته مراجعه کوي چې هغه په وړاندې توتريخواله هلته بیا هم ډېرې داسې وختونه دي چې دوی سره په امغه ارګانونو کې چې هغه نه دوی هیله لري چې دوی شکایت ته به لاسرسی وشي هغلته هم د دوی پر وړاندې باندې یو قسم توتريخواله صورت نشي چې ته والي مثلا د خپل میړه نه شکایت کوي ته ښه خزه نه یې ته مختلف ورونه او دغه هغې ته ورکول کېږي نو دلته بیا ډېرې ښځې داسې مایوسه کېږي دا زمونږ د هغه چارواکو پورې هم اړه لري چې هغې څنګه د ښځو د تاوتریخوالي په اړوند باندې یا په مجموع کې د تاوتریخوالي په مسایلو باندې هغې څنګه مونږ کولی شو چې د هغې د ظرفیت سطحه لوړه کړو تر څو پورې هغې د خلکو د تاوتریخوالي ستونزو ته ښه ځواب ووایي
ډېره زیاته مهرباني لال صاحب چې تاسو زموږ سره په خپرونه کې ویل اوریدونکو هم مننه تاوتریخوالی یو نړیواله موضوع ده په همدې اړه په 1999 کال کې نړیوال ونډې وشوې او 15 د نومبر یې د تاوتریخوالي په وړاندې نړیواله ورځ لمانځلې او دا ورځ لمانځل کېږي نوموولې ده مننه